درنوریدون کو السلام علیکم په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شپې د سفی ولستان اگزام تاسو لازدی رادیو نه دغه یو ساعته پښتو پروګرام د امان الله میرزی په تخنیکی همکاري اوري په دوی منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو حقیقت څه ده او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف نوی پروګرام خو تر څه مخکې په لومړی نیمای کې دا اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای سازمان غړي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات خبری کوي تمه ده د سیمې د هیوادونو همکاري وغواړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمال وای
السلام علیکم په سر کې د مهم خبرونو سرخطونه ټاکل سوی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې وینا وکړي په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې پاکستانی چارواکي به شربت ګله را خوشی کړي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت ډلې داعش نه د سوریې د رقې شر د تصفیې په هدف په روان عملیات کې د ترکیې د رول په باب خبرې کوي ده هم بشپړ خبرونه افغانستان به د شانګهای د همکاري د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزه همکاري ټینګار وکړي د قرغیزستان په مرکز بیشکک کې د غونډې ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي د اجرایی رئیس مرستیال ویند له بیشکک ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل
اجرایی رئیس په کانفرنس کې د خپل وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او تندروی پر ضد سیمه ایز همکاری پر ایجاد در اساس افغانستان که دیجاد سو اقتصادی فرصتونو څخه د شیګه چرخکنی پر مسایل باندې بحث کوي
قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیلمان دی چې شربت کوله بل زندانه خوشی سي. شربت کوله هغه افغانه ده چې په اتیایمه میلادي کلونو کې اکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي او دا فدرال کیس دی فدرال د خپل دومره کیسم نه دی چندان نو هغه خپل کیس وبزي او دا خبره د خلاص کی ټوله دی کی
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګله چې د تور جړی په ناروغي اخته ده له زندانه روغتون ته انتقال شوه شربت ګله تیرونی د چهارشنبه پر ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسناد په تور ونیوله د لغمان په مرکز مهترلام کې 25 جونی او 25 هلکان له شپږمیاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول د غنجونی او هلکان دي چې د خپل کورونو سرپرستی ورپغړه ده دوی د موبایل د کمپیوټر او موټر سایکل د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې وکړې یوې فارغې سوې نجلۍ پرون د فراغت مراسمو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
مونږ اسم یاد نه ونو چې دلته راغلو ډېر سم یاد کړو په دې خیاطۍ په کورس کې پراتلونکي کې دا پلان لرو مونږ وړ چې خیاطی بخش کې مونږ نورم کار وکړو او کولای شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړو
د شپږ میاشتنی کورس د لغمان د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري جوړ شوی دی لازدی رادیو خبرونه اوریده پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خانوایی د اټکل کوي چې د ستر محکمې لورې د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارت ګوښه سي عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویان ته چشمېرې لسکونو زرو ته رسېده وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو د ستر محکمې د سیشن به پورس پریکړه وکړه چې د قاضیانو یو کمیسیون به جوړ کړي ترڅو د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د تورونو تحقیقات وکړي تمه ده چې ستر محکمه د نواز شریف پر ضد د اداري فساد لومړی ناسته نن وکړي نواز شریف او کورنۍ پر دوی د اداري فساد لګیدلي تورونه ردوي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي چې د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د غیوات په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي خامنه ای چې تیر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې ویل چې د دغه دوو کاندیدانو بحثونه د امریکا د شهرت د لمنځه وړلو لپاره کافي دي وبخښئ پا په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همدرز ویل ځینې خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنهای همدرز ویل چې امریکا نور تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موسل ښار ته ننوتلي دي، د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دې پیغام کې البغدادي ښودل سوی خپلو جنګیالیو ته وایي چې شاتک مکوي. ل خپل خاوري ساتنه ل شاتګه زر ځلې شده. دا په تیر یو کال کې د البغدادي لمړنۍ ژغیز پیغامو چې خبر سوې دی. د عراق له گاوند سوریې نه د خبرونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د سوریې د رقیه شر د تصفیه په هدف په روان عملیاتو کې د ترکیې د رول په باب له ترکیې چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلي کارتر پرون په یو خبري کنفرانس کې ویل چې له ترکیې سره د رقیه د بشپړ نیولو په عملیاتو کې د برخه اخیستو په اړه خبرې کوو، خود ځواکونه به موله مخکې جوړ شوی پلان لمخې مخته ولاړ سي. کارتر ویل پښمرګه کوردی پوځیانو په روقه کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وسلوالو په حسارولو کې لوی رول لوبولی دی. امریکایي مقامات دا هم ویلي چې د قومي شخړو د مخنیوي په خاطر عرب پوځیان په خپل د شار د نیولو لپاره ډیر لیواله دي. ترکی چارواکو ویلي چې په روقه کې پوځي عملیات باید د سیمې د پوځیانو لخوا وسي، پښمرګه پوځیان باید پکې داخل نه وي. خو د واشنگتن پوسټ د یو راپور په حواله امریکا ترکیه ته دا خبرداري هم ورکړې ده چې په دې مسالې دي کار نه لري او اجازه دي ورکړي چې عسكر د ائتلاف په همکاري عملیات مختبوزي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر چې وخت یې له اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې د یو بي پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې په سوریه کې وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند جیف ډیویس ویل چې په هایدر کرکان باندې دا هوایي حمله د اکتوبر په 18مه په ادلب کې سوی ده. ډیویس ویلي کرکان یو با تجربه جنګیالی و او په بهر کې د القاعده تروریستي حملې پلانولې. پینټاګون په دې وروستیو کې د القاعده مهمو مشرانو د هدف ګرځولو خبرونه ورکړي دي. تر دې مخکې د دې ډلې دوه مهم مشران په افغانستان کې په هوایي حمله کې په نشه کړي وو. او وروسته خبر دا چې روسي ځواکونو له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتینګرو کې له ناټو سره تمرینات روان دي. مسکو له ناټو سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملن نشي ملاتړی پاتې سوی دی. د سربیا د دفاع وزارت ویاند جوان کریفو کوپچ ویل چې له دوست هیواد روسیې سره د نومبر په 2مه تمرینات پیل سول او هدف تروریستانو ته ګډ ځواب ورکول دي. د بلاروس په لسکونو پوځیانو هم په دې تمریناتو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د ناټو یو شمیر پوځي واحدونو تر دې یو ورځ مخکې په مونتینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف تمرینات ترسره کړل. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د شانګهای په سرمشریزه کې خبرې کوي او د سولې او ثبات په اړه د دغو هیوادونو همکاري غواړي.
اجرایس پر سول او امنیت د ترهګری او تندروی پر ضد د سیمه ایز همکاري پر ایجاد او در افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګه چاخنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زخیلوال هیله کوي چې شربت ګل را خوش شي. هغه زنداني د خوست په روختون کې په سر وړي.
شربت ګل په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق دی ته آماده ده.
خوست له وزیرستانه راغلی کډوال وایي چې بیرته خپل سیمو ته د ورتګ لپاره باید افغان حکومت ټول لارې ورته خلاصې کړي.
زه د افغانستان حکومت نه غوښتنه کوم چې د میز اخال کې د پوره د افغانستان په خوره کې چې کیمه د په حدود کې لیاري دي چې په دامن د دای میشته په امن سره کولاو کو.
په پای کې دوهنیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ماشومان لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګټ پروګرام مه هیروئ. بیا هم خراغلی در شانگهای در غری هیوادو در چارواکو پا غنده که به افغانستان در سولی پر مسئله خبری وشی. در قرغیزستان په مرکز بشکک که به نن دی غنده تا در افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي او در سولی او ثبات په اړه باندې به د سیمې د هیوادونو همکاري وغواړي. ښاغلی عبدالله به د دې غونډې تر څنګ له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې وکړي. تفصیل له احمد شیبر په دغه راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تمه ده چې عبدالله عبدالله نن د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د وینا پر مهال دا موضوعات یاد کړي او د غونډې تر څنګ د یو شمېر مشرانو سره خبرې پرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان دی چې د هیواد اجرایه رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایه رئیس په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروی پر ضد سیمه ایز همکاری پر ایجاد در افغانستان که ایجاد سو اقتصادی فرصتونو څخه د شګه چاخفنې پر مسایل باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمه پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تأسیس شو. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیا د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په څیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه مجیب لمر وایي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د سولې خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم دې واقعیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. که واقعیا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پېښور کې قاضي له زندانه د شربتګلې د خلاصېدو ضمانت رد کړ. شربتګله په پاکستان کې د جعلي اسنادو په تور تېره اونۍ زنداني شوه. د دې 46 کلنې افغاني عکس 1.5 کاله مخکې په نېشنل جغرافیک مجلې کې خپور شو چې له دې سره د دې شنې سترګې د افغانانو د جګړې په یو سمبول بدلې شوې. تفصیل له احمد شبر په راپور کې.
پاکستاني محکمې د شربتګلې ضمانت ونه مانه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شربتګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسناد اوسی شي. پرون چې کله په پېښور کې محکمې د شربتګلې په اړه پرېکړه کوله، څارنوالانو د هغې د خلاصېدو غوښتنه وکړه خو قاضي دا خبره رد کړه. تر محکمې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره په زندان کې اچول په دغه شکل باندې برخورد ده زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې، یعنی ښه دغه نو.
شربتګله هغه افغان مهاجر ده چې 1.5 کاله مخکې لننه د نېشنل جغرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکیوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړۍ پوښتې خپور شو. له دې سره شربتګله د شنو سترګو په افغاني مشهوره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شربتګلې پیشه غندي. د بشري حقوقو په دې مؤسسه کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي
شربتګل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش
شربتګل هغه څوک ده چې تر 1.5 کال مخکې پاکستان ته مهاجره شوی او کوربه هیواد تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ژوند امکانات او قانوني شرایط ورته چمتو کړي. چې دا په خپل د مهاجرت له کنوانسیون نه جدي سرغړونه ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند چې شربت ګل بل زندان خوشی شي. زاخیل ولوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته پروند محکمې تر پریکړې ورسته رسمي لیک واستاوه تر څو په دې قضیه کې مرسته وکړي. شغل زاخیل ول هیله سرګند کړه چې په یو دوه ورځو کې به شربت ګل دوسیه راغونډ شي، خو افغان سفیر څو ورځې مخکې هم هغه وخت ورته هیله ښکاره کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چودري نثار له د سره له زندان نه د شربت ګل د خلاصې دښمنه وکړه او بیا هغه ژمنه تر سره نشوه.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
که څه هم تر اوسه خوست سره د قبایلي سیمو لګیدلې اصلي او فرعي لارې بندې دي، خو د خوست په ګلان کیمپ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو سپینګیري او مشران د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیرته تلو لپاره لارې چارې برابرې کړي. بل لورته د خوست ځایي چارواکي وایي که کډوالو غواړي په داوطلب ډول خپلو سیمو ته ستانه شي نو د یاد ولایت ملکي او پوځي ادارې به د امکاناتو تر بریده کډوالو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل راکوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې د وزیرستانو یو کډوالو مشران او سپینګيري وایي کچیر افغان حکومت د غلام خان پولار ورته تر خپل پولو د بیرته ستنېدو لارې چارې برابرې کړي نو دوی حاضر دي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د دوی په وینا چې د پولې په پورې غاړه کې د پاکستان حکومت د کډوالو د بیرته ستنېدنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او یوازې د افغان حکومت موافقې ته په تمه دي. بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د افغان حکومت پالیسی روخانه ده. هغه دا چې کوو غواړي په داوطلب ډول خپل سیمو ته ستانه شي نو ځایي ملکي او پوځي ادارې به دوی لپاره تر پولې لازم اسانتیاوې برابرې کړي او عام خلک به د خپل ورونو په شان لارملتیا وکړي. په ګلان کیم کې ملک سلیم خان داوړ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وایي:
زه د افغانستان حکومت نه د خواست کا درخواست کا غوښتنه کوم چې د میز اخال کې د پوره د افغانستان په خوره کې چې کیما د په حدود کې په چیک پوسټ نه دي لیاري دي چې په دامن د دای میشته په امن سره په شته طریقه سره میشته د لیار کولاو کو د لیار رکو او د پاکستان حکومت د نه د غوښتنه کو چې موږ خپل کډول د پوره هر شی مکمل انتظامات کړی دي او خالي صرف افغانستان حکومت ته انتظار ده چې د دې طرف نه موږ ته اجازه ملو شي چې موږ د خپل خلکو روغوري په دال یار مندي.
د شمالي وزیرستان د مداخله اوسیدونکو مردین وزیر وای پاکستان دا دوه درې میاشتې واپسې یو بل نیټه ورکوي خو په عمل کې لارې بندې ساتلې دي.
امیر خار کړه چې کومه د خلکو کیرینه انکړې دي بالکل غرمت خلک نوستي او لار ټولر په باندې انګیرا ډا باندو الیزای باندو شیرینا او خرلسای لار باندو د ترخم یار باندو د خلکو وزه تاګ رو تاګ ډېر مشکل دي د خلکو وزه خراب شي. مهرباني دا وکي میش پاکستان حکومت چې کوم چکار د نور کوي سي زرد زر مشته تاریخ په چار د تاریخ اعلان درته وکړو.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران د وزیرستان کډوالو د بیر تستنې دوی اپات کې د پباب د ځای ادارې نظر داسې وړاندې کوي:
موږ ژمنو چې دوی د تک پر محل کله وغوړي چې بده طلب ډول ستنېږي نو د خپل پول پورې به موږ د دوی لپاره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې لازم سهولتونه برابرو. زموږ امنیتي کشف او د فیز وکونه به دوی په خدمت کې وي، زموږ ملکی ادارې به دوی په خدمت کې وي او حتی زموږ عام ولس چې دوی ته په ویلو کې هم زغت زیاته مینه ورکړي او اوس به هم ان شاء الله د دوی سره د ورونو په سر باندې تر خپل پول پورې ځي او دوی به د ورونو په سر باندې درګه کوي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالیو همدارنګه د ګوربز په ګلان کې د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشت دي چې زیات شمیر ځانونه نه دی بایومیټریک کړي او له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي. سره د دې چې در دې مهاله د پاکستان د پوځیانو لخوا د خوست سره د لګیدلو قبایلي سیمو اصلي او فرعي لارې تړلې ساتل شوي، خو افغان حکومت وایي دوی د کډوالو په داوطلبانه ډول بیرته ستنېدو کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او هغوی لپاره به د لارې په اوږدو کې د امکاناتو په کچه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. د داعش د افراطیت په وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د 14 هیوادونو د څیړونکو د څیړنو وروسته چمتو او خپور شوی، پکې د داعش د حضور، مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمیر نور مهم مسایل هم راغلي دي. د دغه کتاب د افغانستان د برخې څیړونکو حکمت الله اعظمي دی چې په افغانستان کې د داعش د حضور، اهدافو او اندېښنو په اړه واصل وصال ورسره خبرې کړي دي.
داعش خو ما ویل چې عین هماغه اسلامي دولت جوړیدل دي چې کوم د داعش په عراق او سوریه کې دی، مګر افغانستان ولی ورته مهم دی د څو دلایلو څخه ورته مهم دی. یو دلیل دا دی چې د افغانستان د خوري جغرافیا ډیره مهمه ده. داعش تک کوشش کوي چې سنټرل ایشا او ساوث ایشا دوی دغه خپل هډ کوارټر په افغانستان کې ده. یو دا خو چون مخکې نه مخکې جنگ روان دی، نو دا دوی ته ډیر اسانه ده که چیرې په عراق او سوریه کې دوی هر نوع فشار لاندې راشي، نو مشرتابه به یا افغانستان ته راځي او یا به افریقایي هیوادونو ته چې نایجیریا تر ټولو مهمه ده وریځي. بل دا دی چې په اسلام کې دا د خراسان ځای یا د خراسان استفاده کول دا ډیر مهم دي د داعش ایدیالوژي لپاره. نو که چیرې داعش په ټوله نړۍ کې هم اسلامي خلافت چې کوم دی غواړي په اسلامي نړۍ کې، که هغه هر څومره تقویه سي په افغانستان کې دغه تقویه نه کړي، نو هغه بیا ناقص حسابل کیږي.
د سوریه او عراق داعش او د افغانستان داعش خپلو کې څه اړیکې لري؟ یو یا څه تفاوتونه دغه د عراق او د سوریه او د افغانستان د داعش ترمنځ توپیرونه شته؟
ګورې، داعش په افغانستان کې مستقیم اړیکه د داعش په عراق او سوریه سره لري په دې کې شک نشته. دوی رسمن په جنوري 2015 کې د داعش د عراق او سوریه باندې ځخوا څخه په رسمیت وپیژندل سول او د دې مشرتابه ور وټاکله. د دې هغه ایدیالوژي نظریاتي په هر لحاظ عین تاکتیکی لحاظ باندې عین نامغه داعش ته چې په عراق او سوریه کې دی، دا صحیح خبره ده چې دلته دوی تر اوسه پورې اوغند روش نه دی کړی لکه په عراق او سوریه کې چې کړی دی، مګر دوی هماغه کوششونه کوي. دوی روف خادم چې کله منځنی ختیس ته ولاړی بیا د ځان سره ډېرې زیاتې پیسې راوړلې چې په جنوب کې تقسیم وول، او یا مثلا دا سره زر راوړل کېدل د ایران د طریقې څخه بیا د داعش غړو ته چې په ننګرهار او نور سیمو کې بیا بدوي خرڅوله.
د اندېښنو په برخه کې راته وایي چې داعش په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د سولې په پروسه باندې د دوی اغېز څه دی؟
ګورې، په دې کې خوشک نشته چې داعش یو لوی خطر دی، او دا افغان دولت هم دی، طالبان هم دی، په دا خاطر دوی یو نوی ګډ ور سره جنګیږي. او په بالخصوص په ویلو کې چې کله داعش راغلی د اختر محمد منصور د طالبانو در کله دوی رهبر نو د داعش پر وړاندې یو ډیر هارد یا یو ډیر سخت خبرګون وشو دی، چون چې دوی په دې پوهېدل کچیر داعش دلته رشد کوي، نو کچیر ایهان د طالبانو او د افغان دولت تر مابین یو نوی د سولې تفاهمات راځي یا مذاکراتو کې پرمختګ راځي، نو داعش په یو بدیل وي هغه جنګیالیو ته چې جنگ دوام غواړي یا د پیسو لپاره یا د ایدیالوژي لپاره.
د تمویل په برخه کې راته وایا چې داعش د چا له خانه تمویل کیږي؟ داسې وادونه شته چې دوی سپورټ کوي یا ملاتړ کوي؟
ځینې نظریې دي هغه توتی دي چې خلک وایي چې دا یا د امریکا پروژه ده یا د پاکستان پروژه ده یا د افغان دولت پروژه ده. دا یو هم صحیح نه دي. ګورې، افغان د تاسو ګورې دا ډېر په بحثونو کې راپورته کیږي چې آیا د امریکا د داعش ته حمایت ورکوي تر څو پورې آسیایي مرکزي ایران او چین ته یو نوی تهدید او روسیې ته تهدید پیښ کړي. خلک حتی هند پر دې باندې تورنوي چې هند د داعش تر شا ده. دا ټولې غلطي کاملا د امکاناتو مالي امکانات تر ډېره حده پورې د عراق او سوریې څخه راتلله.
د داعش د افراطیت په وړاندې مبارزې د کتاب د افغانستان د برخې څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې مو د داعش د حضور اهداف او اندېښنو په اړه باندې واورېدې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 تنه ماش یا مې پروسس کوي. د دې فابریکې مسؤل وایي که چیرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر شي، نو په یو ورځ کې به د 30 تنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري. صادق رشتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 تنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسول سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردېږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې پنری وال سٹینڈر برابر د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکا جوړ کړه.
دلته موږ تقریبا د ورځې شلټن مال جوړولای شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړو، د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو، لکه دوبۍ و هندوستان ډېر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډېر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سش کالې په نمونوي توګه شپېته پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وایي دال ډېر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډېر مینوال لري.
شپېته پارسله مې په دا اوس کې امریکا ته استولی و. یو کنداری و، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا وړې د سمپل په نمونې په دغه باندې یو څه شپېته پارسله زموږ ته یوړي دال.
د فابریکې مسل وایي که چیرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر شي، نو په یو ورځ کې به د سرویس ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
ازادي راډیو ته غوښتست. په همدې اونۍ د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقي د غزل بچا او استاد خیال محمد په درناوي ستره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د استاد خیال پر سر د عالی دولتی مډال او همدارس دی 1.5 لک روپیو د مالی سره امرستي اعلان شو او هغه ته یو تاج هم ورکړل شو. په دې اړه زبی شفق ریپورت جوړ کړه.
افغانستان حکومت د پښتو موسیقۍ د غزل بچا او استاد خیال محمد ته د غدونري خدمتونو په ویاړ د غازی میر بچا خان لوړ دولتي میډال ورکول اعلان وکړ. دغه میډال اعلان په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان په غونډه کې وکړ چې د سه شنبې پرځ د پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقۍ د غزل د بچا خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د هغه پر سر د تاجپوشي لپاره جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو دامن سازمان پاک افغان جرنلست پیس فورم لخوا جوړه شوې وه. د خیال محمد پر کورنۍ سربېره پکې ډېرې سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو، سیاسي مشرانو او ګڼ شمېر عام ولس ګډون کړی و. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان دغه غونډې ته د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی رالېږلی هغه پیغام واوراوه چې د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته یې د هغه د ښو او قدر وړ خدمتونو لپاره د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو اعلان پکې کړی و. د دې تر څنګ افغان قونسل استاد خیال محمد سره د 1.5 لک روپیو د مالی مرستې کولو اعلان هم وکړ او ویل چې په نږدې ورځو کې به د پېښور په افغان قونسلګرۍ کې د استاد خیال محمد لپاره یو ځانګړې غونډه هم جوړه کړي.
د نوموړي د ښو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د 4 شپږمې مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
د استاد خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ په دغه جوړه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم ګډون درلود. نوموړي د پښتو موسیقۍ لپاره د استاد خیال محمد خدمتونو او سټایل او غټې د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې. له بلې خوا به استاد خیال محمد د افغانستان او پاکستان د ژورنالستانو د امن سازمان لخوا په خپل ویاړ جوړې شوې غونډې او په ژوندانه پر خپل سټایل خوشحالي وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زما سره دې الفاظ نشته چې زه څومره خوشحاله یم او زما لپاره څومره د خوشحالۍ ورځ ده او چې چا مانځلې ده، نو هغه ډېر ستر ویاړ خلک دي چې ماته یې زمره عزت را
استاد خیال محمد همدارس د افغان حکومت مننه وکړه چې هغه پر ژوند دنیا واستایو، د هغه هنري خدمتونه لوړو ګڼل او دولتي مډال ورکړ.
زه د هغه لوی والد ته سلام کوم او د هغه ډیر مننه کوم چې ما ته دومره عزت راکو افغانستان کې، او زه خو تلی راغلم یم ډیر، خو دا نور خوشحالي ده د دې د پاسه چې دومره عزت یې مال راکو چې د افغانستان نه سرنه ما ته مډال راولېږلو زما قدر کول ته ماخام منزلو نو زړه خوشاله.
د یادونې وړ ده چې د پېښور په نشتر حال کې د استاد خیر محمد پر ویاړ پر دغه جوړه شوې غونډې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار، کابل او بلخ ولایتونو کې او همدارس د عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د استاد خیر محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د خیال اونۍ د منورې په نامه ستاینې غونډې شوې او دا لړۍ لا دوام لري.
رپورٹ مو واورید. اوس هم ورزو لنډ خبرونو ته د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه محمد قاسم سولم الوی.
افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بیشکک کې د غونډې ته د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت کوله به له زندانه خوشې شي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي دی اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدراته ګوښه شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یوه ناورین ښکارندوی کوي. په دې سال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلې ده، داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د سوریې د رقه ښار د تصفیه په هدف پر روان عملیاتو کې د ترکیې د رول په باب له ترکیې چارواکو سره خبرې کوي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت د غرض وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر چې یو وخت یې له اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې د یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په حملې کې په سوریه کې وژل شوی دی. او روسي ځواکونو له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتینیګرو کې له ناتو سره تمرینات روان دي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. قاسم سولم هم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې کتلای شي. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران ستر مذهبي مشر ویلي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ بحثونه یو ناورین په ډاګه کوي. آیت الله علي خامنهای دا خبرې پرون په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې وکړې. په دې اړه پام وکړي یو مطلب ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. هغه د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ نومونه یاد نه کړل، خو ویل چې د دوو کسانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. خامنهای چې تیر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې، له امریکا سره د خبرداري د خبرو په اړه د خبرداري هم ورکړ چې له امریکا سره جوړجاړی ستونزې نشي هوارولی.
سازش با امریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه.
خامنه ای له امریکا سره جوړجاړی ستونزې په هیڅ وجه نشي هوارولی، نه امنیتی، نه اقتصادي او نه هم سیاسي، لا یې پسې زیاتوي. د دې خبرې لپاره لس تر پنځلس دلیلونه موجود دي.
ردیف کرد برای این قضیه.
په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 میلادي کال کې محاصره شوی و او خامنهای چې تل له امریکا سره د خبرو په برخه کې د دولت په خلاف سخت دریز خودلې، د سفارت د محاصرې په کلیزه کې یو ځل بیا په دغه هیواد انتقادونه وکړل. د ایران مذهبي مشر همداراز ویل ځینې خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې بستونزې هوارې نه کړي. خامنهای وویل امریکا نور خلک تیرباسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپل ناورین کې ګرده. د خامنهای دغه خبرو په اړه باندې تر اوسه امریکایي چارواکو کوم خبرګون نه دی خوده. د امریکا د جمهوری ریاست د دوه کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د کمپاینونو او مناظرو د بحثونو په اړه په داسې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې کړي چې تمه ده دغه کاندیدانو ته راتلونکې اونۍ خلک رایه ورکړي او یو تن د براک اوباما پر ځای د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدون کو ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام واورېدل. دې وروسته هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام چې د ماشومانو په اړه باندې جوړ شوی، البته دغه به لومړنی پروګرام چې تاسو ته خبریږي. له هغه وروسته حقیقت څه دی پروګرام هم مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. د دې ازادي راډیو د ځلې د نوسفې درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوی خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانیان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، خوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنوونکی انځور هغه لسګو نظر ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژور اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خبرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه وړلې شي. د لومړی خبرونه د باس موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق و ذکرې.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپیر د تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي، یا سیاحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي، زده کړې ته د ماشوم لاسرسي، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو دغه خوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلي یا د دوی شمېر نه چې کوئ، د غولې مخکراته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې وزده کړو ته لاسرسي نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟
بله.
د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت ته لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي. او هم دغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي، نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسولیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وتوانیو چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یواد کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کوم چې بل وخت درکولای سم. که موږ مثلا د کابل شهر ته وګورو، د کابل په شهر کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید لوبي وکړي، کنجلکان دی هغه باید پنانځکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمیر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بخودي. دا د جګړې بدبختي دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دا غنه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خونه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خو تبراتو د څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري یعنی دغه کورنۍ د دې توانمندي نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي بنا دغه حقوق دي چې پایماله شوي دي دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي نه نشته په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپله ټولنه اجتماعي کارونه باید ترسره کړي هغه نه ترسره شوي بنا د ماشومانو حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې وړتیا نه پیدا کړی چې ماشومانو حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي ولی که ټوله سره لاس سره ورکړي میندې پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچیانو ته توجه وکړي په همدغه ډول باندې مثلا د کلي ملا ملک معلم ښوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې یو ترڅو پر ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي بس بختانه زموږ په ټولنه کې دغه ځله بګنون کې پیښې به هیڅ ذات دي د سنچ موږ وای شي ولا پلان زای کې پنځه یا لاس دي د حساب نه تیری دي
پنځلسو کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخ سره مقایسه کوو نو ډیر کارونه سبیلې د بیلګې په ډول باندې کزه وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر په شاوخوا کې شوونځي ته تله ولینن مثلا موږ 9 میلیون زکون کلر چې هغه شوونځي ته ځي چې د غیر حاضرانو شمیرام ته نو بچ د 8 میلیون په شاوخوا کې زکون کې شوونځي ته ځي د پرتل وړ نه دي د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ وایم مثلا لاس کاله د مخه سروې شي چې په سلو کې شپته ماشومان په سوی تغذیه باندې اختاوه دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وه ولینن دغه رقم څلوي اختراټ سوي یعنی تقریبا په سل کې شل سلنه تغیر راغلی دی دا ډیر غټ تغیر دی ولی بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چتر لاس سوي دا د دې ورنې سړی ور باندې خوشاله وسی او ور باندې قانی وسی بنا ډیر کار ته ضرورت سه او دا ډیر کار باید تر سره شي دا باید ټول تر سره کی دا باید خپل مور پرار تر سره کی دا باید ټولنی ولس تر سره کی دا باید مسولین تر سره کی دا باید رسنی تر سره کی دا باید نړیوال ټولنه تر سره کی تر څو پرې چې د افغانستان له غلط نه وباس
د تاسو په نظر کوم لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونی ول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به د شته خندونه لمنځه لړ شي
کوموږ وټ ونی جو چې ماشومان ته زده کړی ورکړو هغه تعلیم تربیه واکی نو بیا دوی د دې ورته پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پروزنه باندې پوسی یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوي چې خپل ماشوم سره کم وروزي کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته شي یوازنې لارې دا غره یوازنې لارې معرفت چې بعد معرفت بعد مخه وسی او معرفت باندې بعد کار وسی
بله تاسو په خبرو کې چې د ماشومان حقوقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پخولند شي یو هم د دوی شاقه کارونه دي د څه کوم عملی مثال ته ویلې سي چې د تاسو ادارې د یو ماشوم ژوند ژغورلې بي چې هغه شاقه کار کوي هغه څه په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی وي
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نه کوي خو ته پریږو مثلا په 2002 کال کې ماته یو شوون کې کیسه وکړه وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دولاري په هغه واقع اصلا په دایکونډي کې شوونځي نه و وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشتره استولې و او په دې دولاري باندې وای مش تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی نو یونیسف خو د ماشومان د پرمختګ چې موږ بیل کار نه کوو موږ د نظام سره کار کوو ولی په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس سره وډونه کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان د لپاره څه وکړو
بله په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وای
د افغاني ټولنې یو شوالې د دایو اسلامي ټولنه او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا را چې د ماشوم توپ په دې معنی باندې چې ماشوم توپ ته به تاوان و نه رسي نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه ورته نه لري دغه توان مند نه لري په هغه باندې مصرف شي ماشوم باید په هغه استقامت باندې دی باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي بنان شاکه کارونه ته د ماشومانو سو کول نه وایي د ماشومانو سو کول شاکه کارونه ته د بیلګې په ډول باندې مثلا کچيري موږ ماشومان ته سم توجه ونکو د سوې ته غزي په تکلیف باندې اخته سي نو هغه د یتوان مندل بیا نس پیدا کولای چې هغه مثلا ش سبق وایي حتی په مکتب کې موږ ټول ولیدل ډیر شاګردان چې هغه موږ ورته ټمبل وایو نه او هغه ما سبق نسیز د کولای دوی هم انسانان دوی مغزه لري د سنه چې نه لري دا هغه څه دي چې د ماشومان سره سم نه تغذیه شوی یعنی د دوی ترکم چې جسم وړوکی پاته شوی دی په همدغه لحاظ باندې په دماغي لحاظ باندې سم روشنه دی کړی او دی مجبوره کیږي چې باید مکتب خوشی کړي چې مکتب خوشی کوي بنا دغه رقم ځوانان د
ټولنې
شاکا کارو ته مخه کوي. دا یو طرف او بل دغه رقم ځوانان بل کړه د ټولنې د وجو بار ګرځي د کورنۍ د وجو بار ګرځي.
ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو دیدونکو سلامونه خوښاري. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې پکې د نشه یي توکو کښت او قاچاق نسبت نورو هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشه یي توکو د قاچاق ډېرې قضیې موجودې وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشراتو له ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلی موحد، تاسو سرکلی او ښه راغلاست. د لومړۍ پوښتنې په توګه که چېرې راته ووایي چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشه یي توکو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د نشه یي توکو پر ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام ایروین، 2 کیلوګرام مورفین، 10 ګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، همدارنګه 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر او هغه اسیدونه چې د ایروین په ترکیب راځي او هغه څوک چې د قاچاق حیازت او د قاچاقلونکو لپاره د سولت زمینه برابروي دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایي تعقیب د دوسیې صلاحیتونه لري. دلته خوشبختانه مرکز د نشه یي توکو پر ضد عدلی او قضایي مرکز تر تیرو اوه میاشتو روان کال کې ډیر ښه لاسته راوړنه لري چې د نمونې په ډول زه وایلیشن چې په روان کال کې د ټول ایواد د ټول ولایتونو له 28 نوي مزدونین د دغه قضایو په پیوند په دلته د دوی نسبتي دوسیې ثبت راجستر شوی ده او د دوی دوسیې اوس د ترسیلانې لاندې ده.
طبیعي ده چې په قاچاقو په دغه برخه کې به ګڼ لوړ پوړي چارواکي او کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې اتمی ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ساسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون 350 ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې د تحقیق او اقامې دعوه او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تعقیب وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز د سولت مشتره ولی ده سوک دلته نشي کولی چې دغه په دې مرکز ډېر دخلت ولري.
داسې بیلګې لري چې د یو شمېر چارواکو زورواکو له لوري پر تاسې فشار راغلی وي او د ځینو قضیو شاته شوي یا ستاسې د کار په وړاندې خنډ راولاړ کړی؟
دلته خو داسې کوم محسوس فشار چې مؤثر وي مؤثر واقع شوی تر اوسه پورې محسوس نه ده. خو دلته د تیر کالو د لاسترونه په اړه وایم چې دلته د قومندان د زون د قومندان په سطح د ولایت د قومندان په کچه په سطح د ولسوالي د قومندان په کچه ولسوال د خدماتو کارکون که معذفین دست دیر کسان اتا در جنرال چه رو پدر لود دلتا محکمه شویده او دیر تا عادلانه بیر که ده مدافع وکیل پا حضور سرمال پا حضور دوی پا برخه که محکم محترم اخبل فیصله صدر کلیده. خوشبختانه پا دی مرکز که هر نوع فشار او زور زوجاتی ایت زاین لري یواز دلته څه چې حکم د قانون د قانونمندي
نه فساد یو لاغ پدیدو ده چې که څنګه په نورو اداراتو کې موجود وي مګر په د نشئی توکو په قاچار او په دغه قضیو کې فساد نسبت نورو ته زیات دی او تمام هم دغه شان ده له دې ور علاوه هغه کوم تصور چې یم د فساد بلګي په دغه برخه کې زیات وي کچېری تاسو څوک وایي چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسو په اداره کې زیاته ده ستاسو ځواب ورته سي
زموږ ځواب ډیر روښانه ده زموږ د دې مرکز د ډیر معاصر او شفاف بایر لخاطر زموږ د فساد اداري فساد مرکز منسترغه ده هغه یو کاپي او بلګه د دې مرکز
جوړ شوی ده تاسو له مرکزي کاپي کړی دا او تاسو تاسو کار نه
مو او ماستر وو خوشبختانه د زموږ له یو نمونه ده شفاف بهیر د کار بهیر ده
که بل مسلې تر شو غدا چې د پخوا په پرتله د نشئی توکو د قاچاق او د تورته په دغه برخه کې نوري قضیه زیات شوی او کم شوی په کچ کې زیاتواله راغلی
کتر کال سره ورو د سکل روان کال کې د قضایو کچ الکتریک شوی د خو د کیفیت د پکچ کې ډیر زیاتواله راغلی ده
لامل څه دی ځکه د قضیو په کچ کې کمواله راغلی حال دا چې ورستربلې په مواد مخدر روغ دي کسان زیاتیږي د سیاتامي وزارت هم شکایت کوي عام وګړي هم شکایت کوي لامل څه دی
دا چې د مرکز عدلی او قضایی مرکز او د کشفي ارګان نه دخله د دومې خرادې عدلی او قضایی ده د کار په مستقیم اړیکه ده د کشفي ارګان سره ده د دوی فعالیتونه چې کچ ډیر شي دلته د وسه ډیر راځي خوشبختانه سکه روان کال کې دلته 15 دوسیه انکشاف پیدا کړی ده او د دوی او هغه کسان چې د دې شبکې کسان او غړي او دوی هم نیول شوی ده
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې تاسو د نظارت څومره موثر واقع شوی ده هله چې قضیه کمی شوې دي آیا پولیس کار نه کوي د اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي کله تاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده
موږ د یو زرو درې سو یو نویم کال کې موږ د او همدارنګه د دوی یو کال مخ کې یو زرو درې نویم کې موږ نظارت درلود کابل د وزیمیتی څخه د ټول اوزو څخه او موږ د دې اوزو د نظارت کار بهیر تیرونه پیل کړی ده چې ان شاء الله نتایج د مطبوعات سره شریک شي یا هغه څوک چې دلته سلنګری او د وظیفه غفلت کړی د دوی په دوی د قانون لمخه دوی سره ان شاء الله برخورد
راځي یو بلې مهمه مسلې ته هغه یو ځل بیا مغړم په خبره کې مستاسي نظر واخلم هغه د ولایاتو مسله ده معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاق قضیه راځي پکې ګوتې وهل کیږي یا د دې ور علاوه ځینې داسې نور موارد دي چې په هغه کې روابط پالل کیږي یا نور اړیکې پال کیږي او هغه قضیه چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځای راورسیږي نه راورسی یا هغه مواد کمیږي یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه کې اړیکې پالي آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست
څه چې دلته پلان کیږي او هلته عملیات کیږي او دوی لاسترونه ده دوی موږ زموږ د پولیس د مدیریت ټول دوی یوازې په مانګي کار کوي ارغه څوک خط قاچاق بر لوی قاچاق بر چې ولایتونه د کشف اورګانو له وا نیول کیږي موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشف اورګانونو ټول پکې داخل ده او دلته اټس داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي کم مواد او زیاتوالی رامنځته شي زه په بیلګه وایم چې د روان کال قندهار ننګرهار او کابل دا درې ولایتونه دي چې موږ ډیر قضیه د دوی د درې ولایتونو موږ دلته ثبت راجستر کړی ده او دلته هیڅ داسې موارد او بلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي
تاسو د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی ولی هلته عملیات نکوي
خو دو د عملیات پروسه زموږ د مرکز عدلی او قضایی په لاس نه ده
او البته د وزارت او د مشورې ورکول
دغه دغه ک اره ولایت په ولایت کې خپل اولی د پلان د مخې هغه خپل د مبارزې په پلملای کرخه کې قرار لري هغه اولی صاحب خپل مسئولیت
البته کوم مهم عملیات چې پلان کیږي د دغه ځای اساس په مشورې کې زما
هغه دوسیه چې دغه ځای انکشاف کوي او دوی زی هغه شریکونه او دغه د شبکې کسان نیول کې زموږ پولیسو ته داخل دي خود د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیر او اصلي نهاد یا مرجع د پولیس مواد مخدر د مومینیت برخه غوی داخل دي او امنیت ملی اردوی ملی پولیس ملی او همدارنګ د ګمرک کارکونکو دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو 10 کیلو 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سولت را منځته کوي د قاچاق بلان لپاره که دست قضیه ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلی او قضایی ته ولیږي
د تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاقبران له هېواده بهر اوسیږي داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي تاسې پرې وس نه رسیږي چې هغه دلته بېرته راي
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جواد شوی چې هغه دغه کس دی او دغه هېواد کې اوسیږي د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته د تحقیق او تحقیق لاندې د دوی داسې شی نه دی وایي که څه هم موږ کله چې مزنونین دلته راځي د قانون له مخې زموږ مستنتقین دوی ته ټول حقوق او امتیازات وایي او د دوی یادونه کوي که تاسو اصلي عمل په نخه کې موږ ستاسو په سزا کې د سلونه 50% کامل راولو خو متاسفانه ځینې کسان او داسې دا
یوازې بانه ورته کوي که دا تاسې حق لري چې د هغه په جرم کې کمی راولي
دا دوی حق ده د دوی حق ده او دا په قانون کې واضح شوی ده چې که څوک اصلي عامل نخه کوي او معاصر معلومات زینه کسان کرا کشان دی یا زینه کسان اجی شوی کسان دی که دوی اصلی عامل او معصر معلومات زموج د تحقیق مسئولین تا ورکی لاست ورکی یا دوی اغه تحقیق اغه معلومات معصر وی د دوی په دوسیه که سل تر سل 50% کامل رسی
مننه د ورسته پښتنې په توګه په ورسته کې د ازادۍ رادیو دی ریپورت لمخې و قضیه را منځ شوه دا غي ورستی معلومات څه دي
دا غي ورستی معلومات د تاسو د راپور په بنسټ موږ دلته د هغه قضیه تر سینه لاندې ده ان شاء الله رحمان ده د ورسته چې د دې تکمیل شي دی ان شاء الله تاسو ته تازه راپورونه کوي اساس لاسته سيوتې
ډیر مننه
کورونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا وساسي لپاره د دیونه حقیقت سره خبرونه چي د مسکراتو او نشیتو کو پرزت د مبارزي د عدلی او قضایی مرکز د نشراتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره ملاقات چمتو کړی و تر بیا خي چاري
او چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم زخانه خراب لچایا دونه سنگو چړم او چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم خان خراب چایا دن سنگو چیڑم خان خراب چایا دن سنگو چیڑم داغ میں پلمل شما تطور شپ غور نشی مه پلم شما ته تور شپ غور نشي ستا پلند زناش نه خالو نه سنگو چړم زخان خراب د چایا دنا سنگو چړم او چړم سنگ مشرو نه سنگو چړم زخان خراب د چایا دنا سنگو چړم تنگ شي زنجيرونه زوله دي زما پخپو کې شي شي زنجيرونه زوله دي زما پخپو کې شي زب په غزل کې ور برونه څنګه چېلم زخانه خراب د چایا دنه څنګه چېلم چېلم سنگم شیرونه څنګه چېلم زخانه خراب د چایا دنه څنګه چېلم شیزه کوم شیرا تالک نمی تیری گینا